ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
ගන ඔදුන් කෝස්තඩි මශහිද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ඩිව ද نن د ایتواری یک شنبه ورځ کال 2023 د اگست میاشتې 28 منټه ده. ورښوې په پاکستان کې د ماخام اته، په افغانستان کې د ماخام ونیمه، او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار یو لسپجی دی. د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبری خبرونه کې در تازه شعیب زاده هرکلی وي او لمړی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. د برتانیې دفاع وزارت وایي 13 ورځ د کابل په هوایي ډګر د خلکو غنی ګونی او ټیل ماټیل د لاسه وته نمړ شوی. وزارت په دغه بیان کې زیاته کړې په هوایي ټکر حالت ډیر مشکل او د چیلنجونو ډک دی، خو موږ خپل پوره کوشش کوو چې دغلته حالت په خوندیتوب سره قابو کړو. اخوا په کابل کې د امریکای سفارتخانه 13 ورځ امنیتي خبرداري ورکړې او امریکایانو ته لارښوونه کړې ده چې به د کوم امریکایي استازي د وینا دی کابل ایرپورټ ته نزي، ځکه چې د هوایي اډې د دروازو بهر د داعش د بریدونو خطر ده. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی الجزیره ټی وی سره په یو مرکه کې یو واری بیا ویلي د افغانستان د شخړې زموږ پاکستان نه دی او باید چې څوک د خپلو ناکامو زموږ پاکستان ونه ګڼي. دا اوسرټکی اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته. د برتانیې دفاع وزارت وایي 13 ورځ د کابل په هوایي ډګر د خلکو غنی ګونی او ټیل ماټیل د لاسه وته نمړ شوی. د دفاع وزارت د کسانو د مرګونو په اړه په یو بیان کې زیاته کړې په دغه ځای کې حالت ډیر مشکل او د چیلنجونو ډک دی، خو موږ خپل پوره کوشش کوو چې دغلته حالت په خوندیتوب سره په قابو کې کړو. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په زرګونو افغانان د دغه هوایي ډګر بهر او دننه راجمع شوي چې د افغانستان نه وځي. 13 اونۍ د وسلوالو طالبانو لخوا کابل ته د ورننوتلو او د سرکاري ودانیو د نیولو وروسته په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي جوړ دی. په زرګونو افغانان د طالبانو د سخت ریزۍ او سزاګانو د یری په دې هڅه کې دي چې د هیواد اوزی او دوی ټول د کابل حامد کرزی هوایي ډګر ته ورمات شوي. 13 ورځ په کابل کې د تودوخه درجه 14 ډیګري سینټي ګرید یا 93 ډیګري فارنهایت ته پورته شوې وه. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې د خبر تر مخه تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه مړ شوي کسان په ټیل ماټیل کې د خپل لاندې شوي یا یې د غنی غنی د لاسه سا بند شوی او یا یې د زړونو حرکت بند شوی دی. رائټرز خبری ادارې د سکای نیوز د یو خبريال چې په کابل هوایي ډګر کې موجود دی لخوا ویلي چې د خالی په ورځ سلګونو زره نور افغانانو هوایي ډګر ته د ننوتلو هڅه کولې چې په دغه مهال د وړاندې نه د ایرپورټ په هر ولاړ کسان د حفاظتي دیوالونو سره جنګېدلی. په کابل کې د امریکای سفارتخانه 13 ورځ د امنیت په اړه خبرداري ورکړې او امریکایانو ته لارښوونه کړې ده چې به د کوم امریکایي استازي د وینا دی هوایي اډې ته نزي، ځکه چې د هوایي اډې د دروازو بهر د داعش د بریدونو خطر ده. د جرمني سفارتخانه هم د غرنګ هدایت جاری کړې او ویلي دي طالبان هم په علاقه کې خپل اثر سي واقعي. په 28 اگست د امریکای د بهرنیو چارو وزارت خپل ملکیانو ته افغانستان ته د سفر نه کولو د سلورو می درجه خبرداري هم جاری کړو چې افغانستان ته د بدامنې وسلوالو جګړو جرمونو ترهاګرۍ تختونو او کورونا له امله سفر نه کوي. په کابل کې د امنیتي خطرې په داسې حال کې سرګند کړې شوې دي چې د ای پی خبری ادارې تر مخه امریکایي پوز د کابل د هوایي اډې نه د خلکو د وستلو عمل ګړندې کړي دي. سپینې ماڼۍ 13 ورځ ویلي چې د 14 اگست نه تر اوسه پورې 10,000 کسان د کابل د حامد کرزی هوایي اډې نه وستلې دي. سپینې ماڼۍ ویلي د جولای وروسته 2,000 کسان د افغانستان نه وستلې او ویل شوي په 10,000 وستل شوي کسانو کې 2,500 امریکایانو. اخوا وسلوالو طالبانو په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د مشر په کور چاپه وهلې او د هغه موټر او د دفتر سامانونه یې د ځان سره وړي دي. د خبریالانو د نړیوال فیډریشن او د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د غبرت غندلې او د طالب مشرانو یې غوښتي چې رسنیو ته درناوی وکړي. دا ټولنه وایي د پردې تر شا د خبریالانو د کورونو پر اټل او په مطبوعاتو او خبریالانو باندې بریدونه روان دي. د دې مخکې د نکاس په ریډیو ټلویزیون نور بریدونه هم شوي او د ملاله میوند په ګډون یې یو شمېر کارکوونکي وژل شوي او جوبل شوي هم دي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه سندي ویلي چې د هغه په کور یې چاپه ولې وهلې ده. د افغانستان د سولې د ملي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د هیواد د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د غړو شهاب الدین دلاور، عبدالسلام حنفی، خیر الله خیرخوا او عبدالرحمن فدا سره په داسې حال لیدلی چې فضل هادی مسلم یار په شمول د هیواد یو شمیر نور سیاسي او قومي مشران هم په دغه غونډه کې موجود وو. عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه ویلي په دې ناسته کې د هیواد پر روان وضعیت، د خلکو د امنیت ساتنه، د همشموله سیاسي پروسې، د بیرغ په شمول د ملي ارزښتونو په درناوي ګټورې خبرې شوې دي. وسلوال طالبان وایي په حکومت جوړولو یې خبرې روانې دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغانستان شخړې زموږ پاکستان نه دی او باید چې څوک د خپلو ناکامو زموږ پاکستان ونه ګڼي. الجزیره ټی وی سره په یو مرکه کې شاه محمود قریشي ویلي پاکستان هم د ترهګرۍ پر ضد ډېرې قربانۍ ورکړې، خو هر وخت په پاکستان تورونو لګولو لړۍ باید اوس بند شي. افغانستان او غربي هیوادونه د ډېر وخت راسې په پاکستان دغه تورونو لګی چې په خپل خاورې افغان طالبانو له پناه ورکړې او د دوی مشران یې ساتلي او ورسره مرستې کوي چې په افغانستان کې جګړې جاری وساتي. او پاکستان دغه تورونه ردی او وای افغانستان کې د سولې لپاره ډیر کوششونه کړي. د پاکستان بلوچستان صوبه کې د پوز په یو ګاډي چاودنه شوه چې پکې یو پوزي افسر وژل شوی او دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د پاکستان پوز ویلي د بلوچستان صوبه په گیچک علاقه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي خخړې شوی بم چاودلې دي. په چاودنه کې د پوز یو کیپټن وژل شوی او دوه سرتیري ټپیان شوي چې د خوزدار روختون ته منتقل کړي شوي دي. په سم د ستډول د دغه بریدونو زمواري چانه د منلې. بلوچستان کې د تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې د جمعې په ورځ هم د صوبې په گوادر کې د چینایانو په یو کاروان بمې برید شوو چې پکې دوه ماشومان وژل شوي او د یو چینایي په ګډون پکې څو نور کسان جوړ شوي هم وو. د پاکستان سترې محکمې او سپریم کورټ د خبریالانو سورولو په پیښو سو موټو نوټس اغسته او په دې لړ کې د تحقیقاتو مرکزی ادارې مشر او ځینې نور لوړپوړي سرکاري افسران عدالت ته راغوښتي دي. پاکستان کې خبریالان وایي د سپریم کورټ لخوا داسې رقم ګام پورته کول د ستاینې وړ دی، خو دې سره به په وقتی توګه په ادارو فشار راشي، خو مستقله توګه د خبریالانو زورولو مخه نشي نیولی. خبریالان وایي د تحریک انصاف حکومت کې په میډیا بندیزونه سیوا شوي او خپلواک صحافت مخه نیولو دپاره بیلابیلې طریقې کارول کیږي. په دغه بندیزونو د خبریالانو د ازادۍ ادارو هم اندېښنې ښودلي. خو د تحریک انصاف حکومت بیا دغه تورونه ردی او عمران خان او نور حکومتي وزیران وخت په وخت دعوه کوي چې په هیواد کې میډیا د غربي هیوادونو نه هم زیاته آزاده ده. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د برتانیې دفاع وزارت نن د اتوار په ورځ ویلي دي چې په افغانستان کې د کابل ایرپورټ ته د ننوتو په وخت لک تر لګه اووه کسان مړه شوي دي. دغه پیښه پرون د اتوار په ورځ شوي ده. بل اړخته په کابل کې د امریکا سفارتخانه امریکایانو ته لارښوونه کړې ده چې به د کم امریکایي استازي د وینا یا لارښوونې دي هوایي اډې یا کابل ایرپورټ ته نزي، ځکه چې د کابل ایرپورټ دروازو بهر د دایښ خطر ده. په دې موضوعاتو د افغانستان په تاسو صورتحال تفصيلي ریپورت د وایس اف امریکا په ریپورت کې محمد اکرام را کوي.
افغانستان کې د طالبانو لخوا د پایتخت کابل نیولو راهسي د حامد کرزی په نړیوال ایرپورټ باندې اوس هم په زرګونو خلک د طالبانو د واکمنۍ دیری بهر ملکونو ته د تختیدو کوششونه کوي. د برتانیې د دفاع وزارت نن ویلي د افغانستان نه د بهر تک کوششونو په وخت د کابل په ایرپورټ د اړی غړي له کابل او کسان وژل شي. د برتانیې دفاع وزارت ویلي په ځمکه باندې حالات ته یو لوی چیلنج سره مخ دي او دوی هر ممکن کوشش کوي چې په حفاظت سره دغه حالاتو تنظیم وکړي. کابل کې نن ګرمي هم ډیره زیاته و او درجه حرارت 14 ډیګري سیلسیس یا 93 ډیګري فارنهایت ته رسیدلی و. اسوسییټډ پریس خبری ادارې ویلي تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې آیا وژل شوي کسان په ګڼه ګوڼه کې د نورو خلکو د خپل لاندې راغلي، ساګانې بندې شوي او که د زړه دورې ورته شوي. هم د خالی یا شنبه په ورځ کابل کې د امریکای سفارت افغانستان کې خپل خلکو ته ویلي چې د هغه وخت پورې د کابل ایئرپورټ ته نزي تر څو چې ورته د امریکای حکومت ته یو نماینده لخوا څه ویلې شوي نه وي. افغانستان کې د امریکای سفارتخانه لخوا د امنیت په حق لا دغه خبرداري په خلکو کې په داسې حال یره نور هم زیاته کړي چې په زرګونو خلک د کابل په ایئرپورټ کې په دې تمه راغونډ شوي چې هغوی به د طالبانو واکمنۍ نه ځان بچ کولو لپاره وویستل شي. د امریکای صدر جو بایدن به هم د واشنگتن ډی سي ځای وخت مطابق نن ماسپخین د کابل نه د امریکایانو او افغان کډوالو راوستو په حق لا تفصیل وړاندې کوي. سپین نن اعلان کړی چې دوی به هغه افغان کډوالو ته ځای ورکوي چې افغانستان کې د امریکایي حکومت سره کار کړی. دغه افغانانو ته به په سویلي سپین کې د هغه وخت پورې په دوه پوځي مرکزونو کې ځای ورکول شي تر څو چې دوی نور ملکونو ته د تګ انتظار کوي. رایټرز خبری ادارې ویلي د خالی یا شنبه په ورځ د یو سل او لس افغان کډوالو کورونو نه ډک یو جهاز د میډریټ ښار سره نږدې د یورپي اتحاد په یو پوځي اډه کوز شوی. په دغه ډله کې شپږ دېرش هغه کسان شامل وو چا چې افغانستان کې د امریکایي حکومت سره کار کړی. افغانستان کې د واک ترلاسه کولو یو هفته وروسته د طالبانو مشران اوس هم د ټول شموله حکومت جوړولو په سر په خپل منځ کې او د پخوانی مخالفینو سره خبرې اترې کوي. کابل کې طالب چارواکو د خالی په ورځ ویلي تمدا د نوي حکومت د جوړښت لپاره چوکاټ یا اډانه به ډېر زر اعلان کړی شي. د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي د طالبانو اعلی مشرانو د خالی په ورځ پایتخت کابل کې د مهمو شخصیتونو سره د راتلونکي حکومت په نظام خبرې اترې کړي. ډاکټر نعیم وای پلاوی افغان سیاستوالو ته ویلي دی په افغانستان کې داسې یو پیاوړی مرکزی نظام غواړي چې قانون ته احترام ولري، د کرپشن یا بډو رشوتونو نه پاک وي او د هیواد هر وګړي ته پکې د خپل ملک او ولس ته خدمت فرصت په لاس ورشي. په تیر حکومت کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حامد کرزی د شنبه یا خالی په ورځ د طالبانو د یو پلاوی سره لیدلی دي چې مشري شهاب الدین دلاور کوله. ډاکټر عبدالله په خپل فیسبوک کې پاڼه لیکلي په دې ناسته کې د هیواد پر روان وضعیت، د خلکو امنیت، د همه شموله سیاسي عمل، د بیرغ په شمول د ملي ارزښتونو په درناوي ګټورې خبرې شوې. د طالبانو د کنټرول وروسته د افغانستان خلک لا هم د ناارامۍ سره مخ دي او نه پوهیږي چې د طالبانو راتلونکي حکومت به څنګه وي. له همدې وجې یو خطا زرګونه خلک اوس هم کوششونه کوي چې د کابل ایئرپورټ او په ځکنیو لارو د افغانستان نه وځي. او بل خطا سرکاري او غیر سرکاري ملازمین او د میډیا یا رسنیو کارکونکي خصوصا ښځې لا هم په مکمله توګه باندې خپلو کارونو ته نه دي ستانه شوي. د شنبه یا خالی ورځ په افغانستان کې د سرکاري ملازمینو لپاره د رسمي اونۍ د شروع کېدو اولنۍ ورځ ده، خو طالبانو پرون هغه کسان چې کار ته ستانه شوي خپلو دفترونو ته نه دي پریښودي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
امریکا دی وا خبری خبرونه ته وګی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویل دي د افغانستان شخړې زموار پاکستان نه دی او په کار ده چې څوک د خپل ناکامو زمواري پاکستان باندې وانه چي. الجزیره ټلویزیون سره په یو مرکه کې شاه محمود قریشی وینا وا پاکستان هم د ترهګری پر ضد ډيري قرباني ورکړي دي، خو هر وخت په پاکستان تورونه لګولو لړۍ دي په کار ده چې وس بند کړی شي. د دیو خبريال اورنګزیب خان په تفصيلي ریپورت راکړي.
الجزیره ټلویزیون سره یو مرکه کې خارجه وزیر شاه محمود قریشی وینا وا پاکستان همیش دا خبره کوله چې افغانستان نه بارني ځواکونو وتو عمل او مذاکرات په یو وخت بکار دي، خو دا پاکستان خبره چا هم واونه ریدا او پوتین خلا یې وکړه. نو اوس د خپل ناکامۍ زموږ د سو پاکستان اونګړي.
You know, we've had enough of bashing. We've had our share of bashing. We, you know, stop scapegoating Pakistan for internal failure.
شامه متکریشی وی په پاکستان ډیر تورونه ولګیدل اوس د خپل د ناکامو زموږ سو پاکستان اونګړي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې ده، پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېر قرباني ورکړې دي او ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان اتیا زره نه زیات خلک وژل شوي دي او د بلیونونو ډالرو تاوان ورته رسېدلی دی، خو بیا هم نړۍ د پاکستان قرباني نه مني. پاکستان باندې ولې دا تور لګي افغانستان کې د بدامنۍ سیموار دی او ولې د پاکستان ریاست دغه دریز نړۍ نه مني؟ د ترهګرۍ پر ضد پاکستان ټولو نه زیات قرباني ورکړې دي. په دې حق لا سړنکار او خبریال حق نواز خان وایي، افغانستان کې د جنگ ټولو لوی زموار یعنی طالبان په ښکاره پاکستان کې ژوند کولو او مشرانو کورونه هم دلته وو، د پاکستان حکومت هم ورسره نږدې اړیکې دي، نو دغه هم یو وجه ده په پاکستان دغه تورونه لګي. حق نواز خان وایي،
زما په خیال باندې چې کومې تېرې غلطې شوي دي او په هغه کې د پاکستان ډېر زیات تر اوسه پورې ټکونه کېږي، لکه څنګه چې طالبان په خواله نه په غونډه نړۍ کې صرف دریو ملکونو منل، یو عرب امارات او یو سعودي عرب او دریم پاکستان، او په ډېر تېزۍ کې دي منلې وو سفارتونه دلته وو، دا هغې په وجه باندې د هغې مسلې نه تر اوسه پورې خلاصون نه کېږي. نو زما په خیال باندې دغه خو ګرانه ده، دغه تورونه خو به وي، دغه خلک دلته وو، دا خو دنیا ته پته ده، سپټه خبره نه ده. او زه به دومره ووایم چې په دې باندې خو کېدی نه شي، خو لکه دغه چې که تاسو وګورئ دغه طالبانو سره امریکا هم کېناسته کنه، نو اوس خو په دې وخت کې کوشش کړی دی دا وي چې یاره هغه ډلې چې هغه د پاکستان د کردار مخالف وي یا په پاکستان دا الزامونه لګول چې دا د طالب پلویان دي،
د پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی دی افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د پاکستان کردار د ټولو مهم دی او په دې حق له پاکستان نړۍ سره په رابطو کې دی. فواد چودھری وینا وا، کابل نه د بار ملکانو بستر یو مشکل کار وو، خو پاکستان پی آئی اے د کابل نه نږدې 1600 تنان ویستې دي او کابل کې پاکستان سفارت 3000 نه زیات خلکو ته د پاکستان ویزې ورکړې دي.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د مذهبي سیاسي پارټي جماعت اسلامي امیر سراج الحق د هیواد د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د پاکستان حکومت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تسلیمولو فیصله به د سیمه او نړۍ د قوتونو سره په مشوره کوي. د ملک نور سیاسي ګوندونه د طالبانو د حکومت د منلو یا نه منلو په اړه څه دریز لري؟ د دیو خبريال ارشد حسین په د اسلام آباد نه په دې ریپورت کې تفصیل راکړي.
د جماعت اسلامی امیر د طالبانو د امکانی حکومت پر رسمیت د پیژندلو د غوښتنه په داسې حال کې کړي چې د طالبانو د کابل او د افغانستان د زیاتره برخو نیولو یو اونۍ پوره کیږي، خو هلته لا تر اوسه پوره حکومت نه دی جوړ شوی. د نړۍ نورو هیوادونو هم په دې غور شروع کړي چې که طالبان په افغانستان کې حکومت جوړوي څوک په لومړی پر رسمیت پیژني. پاکستان چې د کلونو راهسې پکې طالبان پاتې شوی، د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری د اگست په 18 نیټه اسلام آباد کې د مرکزی کابینه د غونډې وروسته ویلیو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تسلیمولو فیصله به د سیمه او نړۍ د هیوادونو سره په مشوره کوي. د جماعت اسلامی امیر په خپل دغه بیان کې دا هم ویلي چې هغه په پاکستان کې هم اسلامی نظام غواړي، خو زیاتوي د پاکستان د اولس سره د انقلاب نه پرته بل کوم لار نشته. لدې مخکې د افغانستان په موضوع نټشل نومي ګروپ ته په انټرنیټ خپل خطاب کې د هیواد د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلي چې پاکستان به په یو اړخیز توګه د طالبانو حکومت قبول نکړي او دا فیصله به د سیمه د هیوادونو سره په شریکه کوي. په دې ورستو کې په افغانستان د طالبانو د کنټرول تر لاسه کېدو ورستو د مذهبي ګوند جمعیت الاسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د طالبانو د بریا هرکلی کړی وو او په یو پیغام کې ویلو چې مجاهدینو د بهر ملکی یلغلګرو او د هغوی د ایجنټانو څخه خپل هیواد آزاد کړو. دا اگست 14 نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د طالبانو د نوم اغستو پرته ویلو چاغوی په افغانستان کې د غلامۍ زنجیرونه مات کړو. د عوامي نېشنل ګوند ویان زید خان د ډیو سره د جماعت اسلامي د امیر په بیان خپل عکس العمل کې وای نه پوهیږي چې جماعت اسلامي خو په پاکستان کې جمهوریت غواړي، خو هلته د ټوپک په زور د واک تر لاسه کوونکو د منلو خبرې څنګه کوي؟
نو د ټوپک په زور چې کوم سړی تاسو تسلیم کړي، نو آیا دا به سبا تاسو دی ومني سبا که تاسو څوک ټوپک والا راپاسي یعنی پاکستان ته راپاسي او د پاکستان نه په ټوپک والی، نو آیا دی بیا په دنیا تسلیم کړي؟ ما خیال کوم له دې څخه ډېر احتیاط کول پکار دي. د جماعت اسلامي خپل خبره جمعه اسلامي هو ګلبدین اکبندیار په کې چته کې ودا موده وته ملاویږي داغه لپاره ولګي پر جمعه اسلامي نه دا تاسو کول غواړي چې تاسو به تاسو چې دلته په پاکستان کې سیاست کوي نو آی تاسو دا سوچ او فکر به تاسو دا ټوپک را لیو دا
همداراز د مخالف پیپل ګون سینیټر بهرمن تنگی د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای د جماعت اسلامی امیر په پاکستان کې د جمهوریت او د رائے د اظهار د ازادۍ خبرې کوي خو هلته طالبان د افغانستان بیرغ پورته کوونکي په ډزو ولي او وخی ټکوي
په کوم سوچ دا خبره کوي چې را نن الته د حکومت لا سیاسي نشانات مخې ته راغلي یو ګروپ رالو او هغه وی چې دا زمونږ حکومت ته عوامو قبول کړی اوسو پورې کې دا چې هغه د پاکستان حکومت خبر چې موږ دا د طالبان حکومت خپلو یې اکسپټ کوو نو دې په قوم ته پاکستان قوم ته صحیح چې آیا په کوم سوچ باندې د کلاشنکو په طاقت حکومت رالو موږ هغه قبول کو او یا موږ په افغانستان کې داسې حکومت خیر خواهش یا داسې حکومت ایمان کو چې پاره کې د افغانستان هر شهري تا او هر طبقه خپل حق
د نړیوال چارو سیلانکار او پخوانی سفیر آصف دورانی دیو سره خبرو کې وای پاکستان به د طالبانو د حکومت پر رسمي توګه د پیژندلو مخکې د گاونډي هیوادونو سره سلا مشورې کوي
اصل خبره خدای چې طالبان اول خود طالبان خلل حکومت دغه د قبضه د سم حکومت خوستن اول خدای وګورئ چې د انکلوسیو حکومت دوی خبره کوي
په کال 1999 کې په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته پاکستان په هغه دریو هیوادونو کې شامل وو چې چې د طالبانو حکومت تر ټولو مخکې په رسمي ډول پیژندلې وو په دغه هیوادونو کې سعودي عربستان او متحده عرب امارات هم شامل وو
د بلوچستان په گجک سیمه کې په سکیورټي گاډو باندې نن د یک شنبه په ورځ د بریټ پترس کې د پاکستان د فوج یو افسر وژل شوې ده او دوه نور سرتیری زخمیان شوې دي زخمیان عسكر د خوزدار هسپتال ته وړل شوې دي د ریو خبريال حمید سمسور په دې موضوع تفصیل راکړي
د پوز د اماړي کوڅنګ د اي اس پي ار لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوې دي چې دغه پیښه د بلوچستان د زلواشک د گیچک په سیمه کې رامنځته شوله چې د گیچک د ټوبو په سیمه کې ناڅرګند وسلوالوم ځکنی مين شخ کړی وو چې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو گاډي لدی سره ټکر شوله چې په نتیجه کې یو پوځي کیپټن کاشف وو جلسو او دوه سرتیری بیا ټپيان شوې دي بیا دوی د خوزدار روختون ته ستانه کړل د اي اس پي ار لوري په خوارسوي اعلامیه کې دا خبر هم سوګیده چې د شمالي وزیرستان د بویا په سیمه کې دوی د تراګرو په ضد باندې عملیات وکړل چې د ډزو په تبادله کې یو تراګر ووجل شو لده زخه وسله او چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي په دغه سیمه کې د تراګرو په ضد عملیات روان دي د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او د کورونو چارو صوبایي وزیر پر دغه پیښو باندې سخت خوښنی څرګنده کړله او پر امنیت خوندي ساتونکو باندې بریدونه غندل دي او ویل دي چې ټوله کام د تراګرو په ضد یو موټی دی ځله واشک له کوټې څخه د 350 کیلومتره په واټن باندې د سوئیل ویدیس په لور پرته سیمه ده دا د ایران له سرحدي پولیس سره نږدې د ځله پنجګور او د واران سره جوخت سرحدي پول لري په دغه سیمه کې بلوچ وسلوال ډېری ډېری فعال دي سیاسي څړنکار شاهزاده ذوالفقار وی چې پروان کال کې د بلوچ وسلوال له لوري بریدونه زیات شوی دي چې پروانه میاشت کې د کوټې او د گوادر په شمول په بیلابیلو سیمو کې و چاودنې شوې دي چې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوې دي او تر ډیر زیات ټپيان دي
دوه درې ورځې دا زیات شوې دي دغه څه کته د تیر کال اعداد شمار وګوره او دا د شش کال اعداد شمار وګوره په دې کې زیات تغیرات دي د هغوی اکټیویټي او سرګرمیان چې دي ډیر زیات شوې دي ازادي پسند خلک چې دي خپل د خواسر دغه قیدا کاروایي نه کوي دغه سه سرینا مختچ دا بریج سویو په دا شارک په ایریا کې دا سوي دي نو تیر منیسټری دغه خبري کوي او مګر دا دی چې
پروان کال کې په بلوچستان کې زیات شمیر بریدونه د سپیک مرکز گوادر چې په مکران ډیویژن کې راځي او دغه ډول د بولان او د کوټ په شاو خاصمو کې تر سره سوي دي د کورونو چار وزارت وی ترڅلويش زیات امنیتی سرتیری په دې کې وجل شوی دی د اواران د شاو خاصمو بلوچستان لیبریشن پرنت په سر اخلي حکومت ادا کوي چې د دغه ډلې مشري ډاکټر علا نظر بلوچ کوي او د بولان په شاو خاصمو کې بیا د زیاتره پیښو مسولیت بلوچ لیبریشن آرمی په سر اخلي حکومتي چارواکي ادعا کوي چې د دغه ډلې مشري بیا هیر بیار مرای کوي خو هغه بیا دغه تورونه ردوي خو بل لور ته بیا د تراګرو په ضد باندې د حکومت له لوري هم عملیات روان دي پروان کال کې تر ډیر زیات نامعلومه شکمن وسلوال کسان وجل سوي دي کونټر ټیرریزم ادعا کوي چې په دغه وجل سوي کې د بی ال ای او د بی ال ب کسان شامل دي خو بی ال ای وی چې په سر کال کې واز د دوی څلور کسان وجل سوي دي د اگست د میاشت پر لسمه باندې او کوټه تنزدې په ازرکنجي کې هم سی ټی ډی عملیات وکړل چې په نتیجه کې 15 شکمن کسان وجل سو سی ټی ډی ادعا کړی و چې دوی له بی ال ای سره اړیکې درلودي خو بی ال ای بیا دغه تور دوي په بلوچستان کې پر امنیت خوندې ساتونکو باندې بریدونه دوام لري خو بیا هم حکومت ادعا کوي چې اوس د پخوا په پرتله باندې دغه پیښې ډېرې کمې شوې دي حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټا
د پاکستان آی ایس پی آر د خبر تر مخه د ملک امنیتي ځواکونو لخوا د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې د استخباراتو په بنیاد باندې د ترهګرو پر ضد فوزي اپریشن شوه چې پکې یو ترهګر وجل شوی دی او آی ایس پی آر وای چې د ترهګر د قبضې نه وسله او نور بارودی مواد هم ترلاسه شوی دي د ډیوا خبريال عدنان بیچنی په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت راکړي
د پاکستان پوز نن د اتوار یک شنبه په ورځ ویلي چې پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوال د موجودګۍ په خبرتیا عملیات کړی دي پوز ویلي د وسلوال سره د افغانستان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان بویا سیمه کې نشته هغه محل شوي چې پوز په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول بل لور د شمالي وزیرستان د میرالی پولیس وایي د میرالی په حیدرخیل کلی کې نامعلوم کسانو حسن نمیزوان په ډزو وژلې دي د میرالی ثانی ایو سرواکی اختر الله وای صف امریکا ډیوا ته وویل دا تازه پیښه د میرالی په حیدرخیل سیمه کې شویده د وژل سوي ځوان مور هم څو میاشتې مخکې د نامعلوم کسانو په ډزو وژل شوې او هغه وخت حسن وای صف امریکا ډیوا ته ویلی وو د دوی چا سره هم شخصي دښمنۍ نه او د وسلوال لخوا غاښونو سره مخ دي د پښتون غورنی غرزنګ روي روا مشر منظور پښتين دی یادې پیښه په اړه د پی ټی ایم حیدرخیل یو ټویټ خبر کړی چې پکې ویل شوې دي د حیدرخیل سره تعلق لرونکو ځوان په هدف کړی شوی په میرالی تحصیل کې په غړ سړک وسلواله تور شو په گاډي کې راغلی حسن حیدرخیل په هدف کړی دی او دا په وزیرستان کې د هدفي وژنو څلور سو پیښه ده سو میاشتې وړاندې هم د حسن مور په هدف کړی شوی و د شمالي وزیرستان دی بلې پیښه په اړه پوز ویلي ادارو ته معلومات ترلاسه شوی و چې په سیمه کې تر هغه پټي ځاړې لري چې کله امنیتي ځواکونه د غلطه ورسېدل او د وسلواله غیرت سفیره کړه نو هغه پرې ډزې پھیل کړې پوز ویلي چې د سفیرو په ځوابي ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او هغه نه په غټه کچه وسله او نور بارودي توکي ترلاسه شوی دي پوز د وژل شوی تن په جنګلو نه سرګنده کړي او نو د غزاتې میډیا رسد کړي چې د آزادو سرچینو څخه کړه او رښتونی معلومات ترلاسه کړي تیر ورځ هم د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع بنو کې د پولیسو سرتیره په هدفي وژنه کې وژل شوی وو د اورګزایما موزاید وکاسر فضل قیوم او امین خان هم د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وژل شوی وو او د اگست په 13 نیټه د پاکستان پوز ویلی وو په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یو عسكر وژل شوی په دې نړۍ ورځو کې د خیبر پښتونخوا صوبا کې تر سره شوی ځتره بریدونه پړه پاکستانی طالبانو په غاړه اخستي د پداسې حال چې په 15 اگست کابل طالبانو نیولې دي د پاکستان د پوز یو په خوري بریګډیر سید نذیر وای پاکستانی طالبان د پاکستان سره په پوله افغانستان خوره کې موجودیت لري او د هغه ځینې د بریدو کولو منسوبي جوړوي هغه ول افغان طالبان نړیوالو سره د اجمنه کړي چې دوی خپل خوره د بل لپاره نه کاروي خو اوس به قتل داوي چې د اجمنه کله په ځای کوي
طالبانو امریکای سره او د نړیوالو ملکونو سره دا وعده کړي دا یو قسم لمایده ده چې د افغانستان ځمکه به د بل خلاف ملک خلاف نه استعمالیږي اږي کې و دغه خلک چې کوم دي کوم کاټي تی پی والا دي یا اهرار والا دي یا دې طرف ته دایښ والا دي او دا ټول خود افغانستان په پوله باندې پراته دي لیکن آیا وزبا طالبان دغه واده په کوم توګه باندې پوره کوي
د ساوث ایشین ټیریزم نومي وی پاره د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا صوبه کې په تیرشي و میشتو کې تر هغه لري شپږ شپېته پیښه شوې دي چې پکښې یو سل دوا اویا کسان وژل شوې دي په پاکستان کې د بدامنۍ تازه پیښو په اړه د پوز د مطبوعاتو د ادارې آی ایس پی آر مشر بابر افتخار په ولسم جولای د پاکستان یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو ښکارا خبره د ورستۍ پیښې د پولي بري غاړي افغانستان لوري ته روانو حالات سره تړلې دي هغه ویلیو دا وخت مرد عملیاتو په نتیجه کې په پاکستان کې هیڅ ډول د ترهګرو منظم نت ورک نشته. په پاکستان کې پټونیزو رسنې په دې بیس روان شوې دي چې د افغانستان له خوشې کړی شوی د پاکستانی طالبانو تحریک ٹی ٹی پی وسلوال به د پاکستان لپاره خطره جوړیږي او پاکستان باید دته سنجیده شي. عدنان بیٹنای دیوا شمالی وزیرستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اردن کو سٹڈی مشہدا وائس آف امریکا ڈیوا دا نن د ایتوارې یک شنبه ورځ کال 2023 د اگست میاشتې 28 منټه ده. وخت شوه د پاکستان کې د مخام اتنیمه، په افغانستان کې د مخام اته او دلته واشنگتن ډي سي کې د سحر 11:30 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبری خبرونه کې در تازه شعیب زاده هرکلی ویم او لومړی ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته. د برتانیې دفاع وزارت ویلي تیر ورځ د کابل په هوایي ډګر د خلکو ګڼې ګوڼې او ټیل ماټیل د لاسه وته نمړ شوي. وزارت په دغه بیان کې زیاته کړې په هوایي ټکر حالت ډیر مشکل او د چیلنجونو ډک دی، خو موږ خپل پوره کوشش کوو چې دغلته حالت په خوندیتوب سره قابو کړو. اخوا په کابل کې د امریکای سفارتخانه تیر ورځ امنیتي خبرداري ورکړې او امریکایانو ته لارښوونه کړې ده چې به د کوم امریکایي استازي د وینا دی کابل ایرپورټ ته نزي، ځکه چې د هوایي اډې د دروازو بهر د داعش د بریدونو خطر ده. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی الجزیره ټی وی سره په یو مرکه کې یو ریبیا ویلي د افغانستان د شخړې زموار پاکستان نه دی او باید چې څوک د خپلو ناکامو زموار پاکستان ونه ګڼي. دا اوسرټکی اوس وخت شه د دې خبرونو تفصیل ته. د برتانیې دفاع وزارت ویلي تیر ورځ د کابل په هوایي ډګر د خلکو ګڼې ګوڼې او ټیل ماټیل د لاسه وته نمړ شوي. د دفاع وزارت د کسانو د مرګونو په اړه په یو بیان کې زیاته کړې په دغه غزه کې حالت ډیر مشکل او د چیلنجونو ډک دی، خو موږ خپل پوره کوشش کوو چې دغلته حالت په خوندیتوب سره په قابو کې کړو. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په زرګونو افغانان د دغه هوایي ډګر بهر او دننه راجمع شوي چې د افغانستان نه وځي. تیره اونۍ د وسلوالو طالبانو لخوا کابل ته د ورننوتلو او د سرکاري ودانیو د نیولو وروسته په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي جوړ ده. په زرګونو افغانان د طالبانو د سخت تریزۍ او سزاګانو د یری په دې هڅه کې دي چې د هیواد اوزی او دوی ټول د کابل حامد کرزی هوایي ډګر ته ورمات شوي. تیر ورځ په کابل کې د تودوخه درجه 14.3 سانتي ګرید یا 93 فارنهایت ته پورته شوې وه. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې د خبر تر مخه تر اوسه دا نه ده معلومه چې د غمړ شوي کسان په ټیل ماټیل کې د خپل لاندې شوي یا یې د ګڼې ګڼې د لاسه سا بند شوي او یا یې د زړونو حرکت بند شوی دی. رایټرز خبري ادارې د سکای نیوز د یو خبریال چې په کابل هوایي ډګر کې موجود دی لخوا ویلي چې د خالی په ورځ سلګونو زره نور افغانانو هوایي ډګر ته د ننوتلو هڅې کولې چې په دغه مهال د وړاندې نه د ایرپورټ بهر ولاړ کسان د حفاظتي دیوالونو سره جنګېدلي. په کابل کې د امریکای سفارتخانه تیر ورځ د امنیت په اړه خبرداري ورکړې او امریکایانو ته لارښوونه کړې ده چې به د کوم امریکایي استازي د وینا دی هوایي اډې ته نزي، ځکه چې د هوایي اډې د دروازو بهر د داعش د بریدونو خطر ده. د جرمني سفارتخانه هم د غرنګ هدایت جاری کړې او ویلي دي طالبان هم په علاقه کې خپل اثر سي واقعي. په 28 اگست د امریکای د بهرنیو چارو وزارت خپل ملکیانو ته افغانستان ته د سفر نه کولو د سلورو می درجه خبرداري هم جاری کړو چې افغانستان ته د بدامنې وسلوالو جګړو جرمونو ترهګری تختونو او کورونا له امله سفر نه کوي. په کابل کې د امنیتي خطرې په داسې حال کې سرګند کړې شوې دي چې د ای پی خبری ادارې تر مخه امریکایي پوز د کابل د هوایي اډې نه د خلکو د وستلو عمل ګړندې کړي دي. سپینی مانی تیر ورځ ویلیو چې د 14 اگست نه تر اوسه پورې 1000 کسان د کابل د حامد کرزی هوایی اډې نه وستلې دي. سپینی مانی ویلی د جولای وروسته 2000 کسان د افغانستان نه وستلې او ویل شوی په 1000 وستل شوی کسانو کې 2500 امریکایانو. اخوا وسلوالو طالبانو په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د مشر په کور چاپا وهلې او د هغه موټر او د دفتر سامانونه یې د ځان سره وړي دي. د خبريالانو د نړیوال فدرېشن او د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنې د غبرت غندل او د طالب مشرانو یغختي چې رسنیو ته درناوي وکړي. دا ټولنه وايي د پردې تر شا د خبريالانو د کورونو پر اټل او په مطبوعاتو او خبريالانو باندې بریدونه روان دي. د دې مخکې د نکاس په ریډیو ټلویزیون نور بدونه هم شوی او د ملاله میوان په ګډون یو شمیر کارکونکو وجل شوی او جوبل شوی هم دی. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه سند ویلي چې د هغه په کور یې چاپا ولې وهل ده. د افغانستان د سولې د ملي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د هیواد له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د غړو شهاب الدین دلاور، عبدالسلام حنفي، خیر الله خیرخوا او عبدالرحمن فدا سره په داسې حال لیدلي چې فضل هادي مسلم یار په شمول د هیواد یو شمیر نور سیاسي او قومي مشرانو هم په دغه غونډه کې موجود وو. عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه ویلي په دې ناسته کې د هیواد پر روان وضعیت، د خلکو د امنیت ساتنه، د همشموله سیاسي پروسې، د بیرغ په شمول د ملي ارزښتونو په درناوي ګټورې خبرې شوې دي. وسلوال طالبان وایي په حکومت جوړولو خبرې روانې دي. د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي د افغانستان شخړې زموږ پاکستان نه دی او باید چې څوک د خپل ناکامو زموږ پاکستان ونه غني. الجزیره ټی وی سره په یو مرکه کې شاه محمود قریشی ویلي پاکستان هم د ترهګری پر ضد ډېر قرباني ورکړي خو هر وخت په پاکستان تورونو لګولو لړۍ باید اوس بند شي. افغانستان او غربي هیوادونه د ډېر وخت راسي په پاکستان د تورونو لګی چې په خپل خاورې افغان طالبانو له پناه ورکړي او د دوی مشران یې ساتلي او ورسره مرسته کوي چې په افغانستان کې جګړه جاری وساتي. او پاکستان د غتورونو ردی او وای افغانستان کې د سولې لپاره ډیر کوششونه کړي. د پاکستان بلوچستان صوبه کې د پوز په یو غاړي چاودنه شوه چې پکې یو پوزي افسر وجل شوه او دوا سرتیری ټپيان شوې دي. د پاکستان پوز ویلي د بلوچستان صوبه په گیچک علاقه کې د امنیتي سرتیرو په غاړي خخړې شوه بم چاودلې دي. په چاودنه کې د پوز یو کیپټن وجل شوه او دوا سرتیری ټپيان شوې چې د خوزدار روختون ته منتقل کړي شوې دي. په سم د ستډول د غبردونو زمواري چانه د منلې. بلوچستان کې د تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې د جمعې په ورځ هم د صوبې په گوادر کې د چینایانو په یو کاروان بمی برید شوو چې پکې دوه ماشومان وجد شوو او د یو چینایي په ګډون پکې سو نور کسان جوړل شوي هم. دا اتر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر باندې د سعودي عرب لخوا د سفری بندیزونو لکبله لکته لګه سلور لکه داسې کسان چې د پاکستان نه به سعودي عرب ته د مسوري د پارتلل په پاکستان کې ګیردي. د ټریول ایجنسیانو مالکان وای چې د سعودي عرب لخوا پاکستان نه ډایرکټ یا نیخ پنیغه پروازونه سعودي عرب ته نشیتللې او چې کوم پروازونه زی هغه هم د قطر یا د نور ملکونو نزي چرته کې چې بیا د کوارنټین پابندي لګول شوې ده او ډیر خلک داسې نشي کوله ځکه چې په دې باندې بیا ډیره خرچه راځي. د ډیوه خبريال احسان محمد خان په دې موضوع تفصيلي رپورت راکړي.
په پاکستان کې په لکونو خلک داسې دي چې سعودي عربستان کې کار روزګار تر سره کوي خو د کرونا وبال عمل د دغه هیواد له لوري د بندیزونو په نتیجه کې په کورونو کې ایثار شوی. د حکومتي شمیرې تر مخه چې په دغه هیواد کې نږدې 2 میلیونه تنان کار روزګار تر سره کوي او د دې لارې خپل کورنۍ ساتي. خو بیا په دوی کې سلور لکه هغه تنان دي چې د سعودي عربستان له لوري د پاکستان څخه نیغ په نیغه سفرونو د بندیز وجه نشي کوله بیا ته سعودي عربستان ته لاړ شي. په پیښور کې د سفری اسانتیاو او ټیکټونو ایجنسی یو مشر امات خان وای هغه څوک چې د قطر او یا بل کوم هیواد د لارې سفر کول غواړي هغه کولی شي چې بیا ته سعودي عربستان ته لاړ شي. خو په دغه لار سفری خرصونه دومره دي چې دغه خلک نشي ازغملې.
صرف او صرف پاکستان مسله ده، باقي یو ملک هم نشته. نشته مسله دا دا چې پاکستان ته اجازه نشته لکه څو پاکستاني نه کنه هغه بوای زی اوس وای قطر دلته نه پېښور د دوهی ته لړ قطر کې ودا غریب 14 دین کوارنټاین کوي هغه نه پس بلې سعودي ته زی پاکستان نه ډایرک نشته دا دغه کو چیرور دا ولې پاکستان څو دونه زونه ملي دي او دا دا به شته وای چې زی پاکستان کنه لکه چې ډایرک زی کنه په 55 دن به بزی او چې وای زی نو په 3 لاکھ دی وای مطلب ته وای بشکک بزی وای قطر بزی وای مسقط بزی لکه دا چې بزی الته بسته کې نو دی ملکونه وزیر ملي الته په کوارنټاین ملي ټوټل کاست 3 لاکھ روپے خپل راځي نو دا ټول لیبر دی کنه دا لیبر دی لیبر سر 3 لاکھ روپے کم جنرال
په پیښور کې د سفری اسانتیاو ایجنسی د ننه چې یو شمیر تنان په دې هیله راغلي چې کېدای شي کومه وړیا لار ولټوي چې بیا ته خپل کار روزګار ته لاړ شي. په دغو کې یو د باډه سړک اوسیدونکی شاهینشاه هم دی چې وای په کور د بیروزګارۍ له وجې د ډېرې بدې ورځې سره مخ شوی دی.
بس حال اوسې به دغه رنګ یې خو ټول پیسې په ټول پاکستان ته په ټول خلکو ته پته ده چې څوک راغلي بسګیر د مجبوریت له وجې پراته دي نو ګټرې لګیدنسیا والا خو دي دا خبره کوي چې کله پلیټ کولې شي نو زیبا اوس دا بار دغه باندې کومې طریقې دي کله بار ملکونو باندې دا خو باندې 3.5 لاکھ روپیا لګیدار یو کس هلته کې دونه وسایل خو نشته او زه خپل د انیجی داسې راتلم نو ما پیسې باندې مې دونه پیسې ورکي او ټیکټ مې وښته راتک چټیا باندې دا ټول پیسې لګي بس ما نه همیشته په کلی کې تیرې کی او سم د پلیټ لا پدل نه لګینې چې بیا زما او دلته کې دا به تمام مې بیا ختم بیا به دونه پیسې ورکول غواړم دونه پیسې چا سره دي.
سعودي عربستان هغه هیواد دی چې پکې د شلو لکو څخه هم زیات پاکستانی وګړي کار روزګار کوي او هیواد ته د بهر څخه راتلونکي مجموعي پیسو سلورمه برخه یوازې هم دغه خلک را یګی. یاد دیوی د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان خارجه چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان چې پاکستان ته یو ورځ سفر کړی وو او پاکستانی حکومت پر دغه سفری بندیزونو د نرمۍ غوښتنه هم کړې وه. احسان محمد خان ویو ای ډیوا پېښور.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voa1news.com.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ د خبريالانو زورولو په پیښو سیوموټو نوټیس اخیسته او په دې لړکی د تحقیقاتو مرکزی ادارې مشر او ځینی نور لوړپوړي سرکاري افسران عدالت ته راغوښته شوې دي. خو خبريالان وایي د سپریم کورټ لخوا داسې قسمه ګام پورته کول د ستاینې وړ دی خو دې سره به په وقتی توګه په ادارو فشار راشي او مستقله توګه باندې د خبريالانو زورولو مخه نشینی ولا کېده. خبریالان وای د تحریک انصاف حکومت په میډیا بندیزونه سیوا کړی دي او خپلواکا صحافت مخه نیولو د پاره بیلابیلې طریقې کارول کیږي. په کم چې د خبریالانو د ازادۍ ادارې هم اندېښمنې دي. په دې موضوع باندې نور تفصيل د لیو خبریال عثمان خان راکړي.
د پاکستان ستري محکمې سپریم کورټ د داخله وزارت سیکرټري د تحقیقاتو مرکزی اداري اف اي اي ډایریکټر جنرال او د اسلام آباد پولیسو مشر عدالت ته راغوختي. دا په داسې حال کې چې د خبريالانو زورولو او د هغوی شکایتونو په اړه د ریزواوري د هیواد اعلی عدالت د لوري ورکل شوی نوټس کې ویلي شوی دی چې داسې تاثر لیدل شي ګینه کوم خبريالان زورول شوی یا پر زد مقدمه درج شوی هغوی د عدلی خلاف خبرونه ورکړیو او بیا د عدالت په وینا د دوی پر زد کاروایی شوی دی. ډیو سره خبرو کې سینیئر خبريال رفت او رگزی ویری دی چې د سپریم کورټ لخوا په دومره مهمه ستونزه نوټس اغستل د ستاینې وړ خبره ده. خو دوی دریز لري چې وقتی توګه به دې سره په حکومت او ځینی لوړپوري ادارو فشار راشي خو په مستقله توګه د خبريالانو اندېښنو او زورولو مخنیوي د پاره به یو جامع تګ تګلارا جوړول وی
حکومت مطلب لکه ډیر وخت نه دا داوی کوي چې دلته میډیا آزاد دي دلته صحافیان چې هغه میز په بندیان نشته دي خو بیا چې موږ دا واقعیت ګورو دا ریپورتونه ګورو نو هغه خبره بالکل دا برعکس دي نو په دې کې بیا سپریم کورټ چې دی لکه یو د سړي چې هغه دا نوټس واغستنو ما خیال دی چې د سر وختي تور به خو کېدی شي چې یو د سې وشي چې لکه یو څه د بو براشي حکومت باندې کېدی شي چې مطلب لکه سو وخت پورې دا واقعیت کم شي خو بیا دا چې دی لانګ ټایم د پر ما خیال نه دی کدي د پر سپریم کورټ سره طریقه کار جوړنه کی اوس دا پیټیشن چې اوري هغه نه پس سپریم کورټ څه فیصله کوي نو دا اوس لکه هغه خبراتون کې وخت پته لګي
په ورستیو کې د هیواد د تحقیقاتو مرکزی اداري اف اي اي په لاهور خار کې دوه خبريالان عامر میر او عمران شفقت لومبي نیولیو او ورستي د دوی پر ضد د الکترونیکی جرمونو د قانون ترمخه مقدمه درج کړی و اف اي اي دریز درلود چې دغه صحافیانو په خپل یوټیوب چینل باندې د فوز او عدلی سپکاوي کړی دی دوان صحافیان چې اوس په ضمانت خوشی کړی شوی دی دغه تورونه ردوي لدی وړاندې مئی په 15مه نیټه اسلام آباد کې په خبريال اسد علي تور د کور دننه بریج شویو د اپریل په میاشت کې په اسلام آباد کې د پیمرا په پخوانی مشر او صحافي افسار علم بریج شویو او تیر کال هم اسلام آباد نه صحافي متي الله جان تختول کېدو پیخه رامخته شوی و د قائم مقام چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې بعد اعلی عدالت 15 کسیزه بنچ په د ګل پورز د زيني ملکی ادارو لخوا ټول هیواد کې خبريالانو زور ولو په اړه د پریس اسوسییشن اف سپریم کورټ په آئینی درخواست اوریدنه کوي سینیئر خبريال او د صحافیانو حقوقو د پاره کارکونکو کې جرنالیسټ گوهر علی خان وایي د کومي ورزنه چې تحریک انصاف په واک کې راغلي دي په خبريالانو قدغنونه سیوا شوی او په مختلف ډول طریقو سره د خپلواک خبريالۍ مخه نیول شي
څوک چې د حکومت خلاف لیکي څوک چې د دې باندې حساس ادارو خلاف لیکي د هغه خلاف اف ای ای او نور ادارې وقتاً فوقتاً کاروایی نه کوي او هغه د په مختلف طریقو سره تنګول کیږي سپریم کورټ دا فیصله یا دا کاروایی خو صحیح ده د دې حکومت د صحافیانو خلاف کاروي اشارهولو یا په صحافت باندې کډغر ختمولو هیڅ امکان نشته تر څو چې د حکومت موجودي په صحافت باندې بغیر اعلانیه سنسرشپ او د پابندۍ برقرار وي
نو موړې زیاتوي چې حکومت میډیا خپل کنټرول لاندې راوستو د پاره د میډیا اتارټۍ په نامه کوم قانون راوړي هغه سره به د خبريالانو ستونزې نور سیوا شي د قید سره سره به پری درنې جرمانې لګولې شي او د حکومت په دې ګام د صحافت د ازادۍ نړیوال ادارې ډيري اندېخمنې دي او دا چې صحافتي تنظیمونو میډیا مالکانو او د هیواد مخالفو ګوندونو سیاسي مشرانو هم لدی قانون پر ضد وخت په وخت بل احتجاج ریکارډ کړی دی
نو دې صورتحال کې د پاکستان صحافیان ډیر زیات په تشویش کې دي صحافیانو د حقوق د پاره کارکونکو غټي ادارې لګیا دي په دې باندې تشویش اظهار کوي عالمی چې کوم د صحافیانو د حقوق ادارې دي هغه هم په دې تشویش اظهار کوي په حکومت باندې دا اس اثر نه کوي هغه په خپل مشن روان دي دا غي دا کوشش دي چې په دې ملک صحافت مکمل طور پر کنټرول کی ازادي صحافت کنټرول کی په دې باندې پابندۍ ولګي په دې باندې کډغلو لګي
پاکستان کې د میډیا او صحافیانو په حق له و قوانين وړاندې نه موجود دي چې په الکترونیکی جرمونو او ټولنیزو رسنیو په حق لا قوانین 1300 کالو کې ماری پکړې شوې دي د یو سل اتیا هیوادونو د صحافتي ازادۍ نوملړ کې پاکستان په یو سل 1500 درجه دي او د ریپورتونو تر مخه د کال 2000 نه تر اوسه پوري یو سل 800 خبريالان وجل شوي یو شمیر تختول شوي او ورباندي تشدد شوي دي د دې ترڅنګ د ډیرو خبريالانو پر ضد حکومتي ادارو مقدمه هم درج کړې دي خو بیا هم وزیر اعظم عمران خان داوه کوي چې پاکستان کې میډیا د برتانی نه هم زیاته آزاد ده عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پی خبر
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
امریکا دی با خبری خبرونه ته غوږی د پاکستان مرکزی بانک وای په ملکی کچا د تعمیراتو په سانګه کې د بخنی یا د امنیسټی سکیم ختمې دوروستو نیخ بنیغه په پنګونو کې کمیلی دل کیږي بانک وای روان مالی کال دوسرا شلم په اڑمبئی میاشت جولای کې 3.9 میلیون ډالر بهر ملکونو تتللی او هم د جولای په میاشت کال 2020 کې یو دیش اشاریه 2 میلیونه ډالر د بهر ملکونو نه پاکستان ته راغلی وی. د زمکو او د ودانی کاروبار کونکي وای په کاروبارونو هم د دې اثر پریوته دی. د دې خبريال ریاض حسین په تفصيلي ريپورت راکړي.
د پاکستان مرکزی بانک وایي په ملکی کچا د ودانې په کاروبار کې د بخنې د سکیم ختمې دوه ورستو د روان مالی کال په لومبه میاشت جولای کې نږدې 15 میلیونه ډالر د ملک څخه بهر تللی دي او تیر کال په جولای کې د ودانې په څنګه کې 1.2 میلیونه ډالر د نیخ پنیغه پانګونو په صورت کې پاکستان ته راغلي وي. د ودانې په څنګه کې د بخنې د سکیم روان کال د جون په 1.5 نیټه ختم شوه دي. په پاکستان کې د ودانې د کاروبار سره تړلي محمد سلمان وایي د هغوی کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي. دوی وایي زه به د خپل کاروبار خبره وکم چې په دې اثرات پریوتی دي او نور اثرات هم پریوزي. یوازې دا نه چې سرمایه کاری کمه شوې ده، بلکې د کرونا وبا او د ودانې د موادو د زیاتو قیمتونو په وجه هم اثرات پریوزي. زما دا خیال دی چې د سری او سیمټو زیاتو قیمتونو د ودانې کارونه په قلاره کړي دي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان مرکزی بینک په خپل یو رپورټ کې ویلي وو 13 میاشت په ملکی کچا په مجموعي توګه نیخ پنیغه سرمایه کاری کې 8.5% کمی راغلی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کال 2000 د اپریل په میاشت کې د ودانې په څنګه کې د بخنې سکیم اعلان کړی وو او سرمایه کارو او سوداګرو ته ویلي وو چې که هغوی د ودانې په کاروبار کې پیسې ولګوي نو د هغوی نه به هیڅ تپوس نه کیږي او بیا دغه سکیم روان کال د جون د 1.5 نیټې پورې غوځول شوی وو. د پاکستان مرکزی بینک وایي د سکیم د ختمېدو وروسته د ودانې په څنګه کې د بهر هیوادونو څخه راتلونکي پانګونې ودرېدلې دي. یاد بینک وایي د مالی کال 2000 په ویش پګ میاشتو کې د ودانې په څنګه کې د بهر هیوادونو څخه 15.5 میلیون ډالر سرمایه کاری شوی و او د کال 2023 جون پورې پانګونې په 9.5 میلیون ډالر ولاړې دي. په خیبر پښتونخوا مردان ضلعه کې د ودانې د څنګ سره تړلې کاروبار کونکي وایي چې د هغوی کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي. وی وی ډیو سره د خبرو په محل پیر حماد وایي د غوښتنې د کمیل عمل د هغوی کاروبار هم ودرېدل دي.
مارکیټ کارم ولر دی او رسنه خو دې ویات خبره شوې دي. ایرجی په دې میاشت امینه ما کې تقریبا زین تر پټان کې 25000 روپیه فرق راغله. هم کو دا دې پر کاری واه تا هغه خرڅ کړ نور هم لا غوښتل نور به یې مور سره کړی. دا مونږ ته وګ کوئی میدان نقصان وکړو.
د دې وړاندې د پاکستان حکومت نړیواله ادارې IMF تخواس کړی وو چې د بخنې سکیم د غوځولو اجازه ورکړي. په هانوایي د بخنې د سکیم څخه په ملکی کچا د ودانې سره تړلي روزګارونه هم متاثر کیدي شي او سرکاري شمیرې وایي د روزګارونو 0.6% برخه د ودانې د کاروبار سره تړلې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
قبایلی ضلع مومندو نه ټاکل شوی د قومي اسمبلی غړی ساجد مومند وای په مومندو کې به 4.5 لک روپۍ په پرمختیایي منصوبو باندې لګول کیږي. نوموړی ویلی دا فیصله 13 ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان سره په غونډه کې شوی ده. ځای خلک وای د حکومت دغه ګام د ستاینې وړ دی، خو غواړي چې حکومت دا وعده سرته ورسوي او لری پرتو او جنگځپلې سیمو کې دي هم دغه شان پرمختیایي منصوبې اعلان کړي. د دې خبريال ارشد مومند په دې موضوع تفصيلي ریپورت راکړي.
ساجد مومند وته ویل دا پیسې د مومند پروجکټ لاندې پولیسي خرخېګړه مصرف کیږي. نو موړي په وینا زیاتې پیسې به د بجلی ګریډ سټېشن، د اوبو څخلو منصوبو، تعلیم او د صحت په برخه کې کارول کیږي.
د دې مومند پلانګار د پاره 30 کیلومتر چې کوم روډ دی د یوسف بابا پورې د دې څه څه یې د خرچ راځي. د دې د محمد د پندلې د ډېرې د پاره چې کومه ده 50 کیلومتر روټ چې کومه ده دا موږ پروپوز کړی دی. الحمدلله دا پاره چې حضرت الله محمد د پیسي د انبار پندلي او د پلانګار د پاره د وګو دغه پروجیکټ کې دي
د مومن ډیم باندې د کار پیل کولو پرانیسته په کال 2019 کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کړې و. په هغه وخت کې ویل شوی چې په دې ډیم جوړولو به 300 ارب روپو نه زیات خرچ راځي او کال 2023 پورې به پرې کار سرته رسول کیږي. چارواکي وایي په ډیم جوړېدو کار روان دی خو ځینې خلکو د نوړاندې وخت په وخت احتجاجونه کړي. د دوی غوښتنه و چې ډیم کې ځینې خلکو ته روزګار موقع نه ورکړل کیږي. مالکانو ته لا هم د ځمکې پیسې نه دي ورکړل شوي. د نورو ډیمونو په نسبت دوی نه په ارزانه بیه ځمکه اخیستل شوي او د احتجاجونو په دوران به په سیمه کې د طریقتي پروژو غوښتنه هم کوله. د مومندو یو ځای مشر ملک جانزیب دی وته ویل د مومندو ضلعه د ورسک ډیم او مومند ډیم ترمنځ ده خو ځینې خلکو ته لا هم د څښلو د اوبو او د بجلی انتظام نشته. جانزیب مومندو ویل د ورسک ډیم جوړېدو په وخت هم ځینې خلکو سره ډېرې وعدې شوي وي خو هغه لا تر اوسه نه دي پوره کړی شوي. جانزیب مومند وایي د موجوده حکومت نه دوی تمه لري چې د ولسي خیر ښېګڼې دپاره اعلان شوې پروژې د وعدو سره سمې سرته ورسي.
چې د ورسک ډیم په شانتنه مطلب مومند ډیم چې څومره د خلکو تمه توقع چې هغې باندې برابر کار وکړي خو د دې ټول قوم دا مطالبه ده چې یاره د دې نه باقي مومند چې کومې علاقې دي وروسته پاتې دي د طرقې نه هغه علاقو ته او کوم ځای نه چې مطلب دی چې اوبه نشته دی د اوبو کمی دی په هغه علاقو کې هغه طرف ته ډېره توجه پکار ده.
مومند ډیم په درای سوات د مونډې په مقام د پاکستان او چینا کمپنیانې په ګډه جوړوي. د پاکستانو ترڅنګ پکې د چینا انجینران او مزدوران همکار کوي. دلته د امنیت کلک ګامونه پورته کړل شوي. ځینې خلک وایي د ډیم احاطې نه چاپیره جال لګول شوی او عام خلک د ډیم احاطې ته نه پرېښودل کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. وایس آف امریکا دی با خبری خبرونه ته غوږی. د باجوړ ضلع په سالارزو سیمه کې غبړ اچینا یو داسې علاقه ده چې د سیالګرو لپاره ډیره دلچسپي لري. د لری لری نه سیالګر دغه علاقې ته د چکر لپاره ورزي. خو د علاقې خلک بیا وایي چې په علاقه کې د ژوند د بنیادی ضرورتونو لپاره سہولتونه نشته دي. د ریوا خبريال ابراهيم شنواري په تفصيلي ريپورت راکړي.
ډیوی ټلی ویژن کتونکو زدا وخت د باجوړ ضلع بټوار علاقې کې غبرچینی سرم موجود یو دا یو ډیره قدرتي خلا ډیره یو موضوع علاقه ده او دلته یخ او بو چینی د کوم چې د بټوار علاقې نه دلته راتلېږي. د سیلګری لپاره هم دا ځای ډیر یو موضوع ځای دی خو د بدبختینه دلته د اسانتیاو یا د سیلګری سره تړلو اسانتیاو کمی ده. سرک کڅه هم د تدغه ځای پر راغلی دی خو دا غي حالات دومره خنه دی. مونږ راځو دلته چې کوم خلک د سیل لپاره راغلی سیلګری لپاره راغلی دا غو سره خبرې کوو دا غو نه پښتنه کړو چې څه قسم غوښتنې دا غو د حکومت نه دغه ځای په بهتره راتلو کې غواړي.
مانو نور اکبر د باجوړ سیدونکو دا غبر چینه د بسلارزو کې بل ډیر زیات خلک راځي اوس په اختر نه دی. اختر کې دی ساحه کم شوی دی دا سیلګری په اختر کې دلته ډیر زیات راشي چونکې دلته سہولیات نشته د حکومت د طرفه. نو موږ د حکومت د مطالبه کوم چې راځي دغه بس کم دی سیلګرو له دغه ورکې دا سہولیات ورکې چې دا خلک د بار نه دغه شي دا راځي دلته.
مانو میجان دی او د دې سلاردو علاقې سره تعلق ساتم دا غوښتنه خو خزې دي
خو دی لګي مسلې دا دي چې لکه د حکومت کم پاملرنه ده، لکه د حکومت لکه ټورست کم راځي د دې لپاره د سوري بندوبست پکار دي، نور کم فیسیلیټیز دي د ګورنمنت لا پکار دي چې دا خلک فیسیلیټیټ کی. او بل خبره ده چې کم ټورست راځي هغه ته اسپیشلی ریکوست دا دي چې کم ګندې کم لکه ډس لکه کم خوراکو کی هغه پکار شي پراپرلی شاپر ګاټي او سایډ ته ورځي.
مان حبیب الله ر د خار بازار نائب صدر ما او د چیمبر ایجپټ ممبر ما په دې علاقے خصوصیتونه هډیر زیات دي، خو ټول نغټ خصوصیت ادارې چې دلته قبر چینا ده او دا زمونږ د باجوړ کې د ټول نه یو خیستا د امن او د سکون زیات دلته کم مېلمانه راځي، کم خلک راځي، د سیل تپره ده پر راځي، یو دا خلک هم دي چې خلک دي چې مېلمدوس خلک دي، عزتمن خلک دي. په دې علاقے دویم مسله دا چې دا اوبه دومره مزیدارې اوبه دي، دومره مزیدار چې زه دا وایم چې په ټوله خبر پښتونخوا کې داسې اوبه که میلاوی کې کمتر به میلاوی ډېر مزیدار دي. خو موږ د حکومت نه دا تعاون غواړو، حکومت نه دا کو مطالبه کوو چې هغه راشه او هغه دلته خپل پانګه دغه کړي چې دلته هوټلې جوړې کړي، دلته ځایونه جوړ کړي، د سیال تفریح دپاره زموږ د باجوړ چې څونه اوسېدونکي څونه نوجوانان دي چې هغه دلته راځي او دلته سیال تفریح دپاره راځي زموږ دپاره وړیا کټ دی. دا خبرې
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.